سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو. پیل کې هم خبرونه د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشې شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبریال پرویز سرګند له درې اونیو وروسته او په اروزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لس ورځو بند وروسته خوشې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دوو خبریالانو د خوشې کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشې کېدو غوښتنه کړې. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی پرون ازادي راډیو ته وکړه.
امروز ورسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانیستل شول او د سرحد دواړه لوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
معزالدین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دوو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د پاسپورتونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی او دا بهیر څو ځلې پیل او درول شوی. دا سیداوی هم شته چې د هغو کسانو لپاره چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري د پاسپورت ترلاسه کول ډیر ستونزمن دي، خو ځینې نور بیا د کمیشنکارانو په مټ د زرګونو ډالرو په بدل کې ژر د پاسپورت څښتن کیږي. د طالبانو حکومت د ښار جوړونې وزارت په سرپل ولایت کې د معلمانو د ښارګوټي د جوړولو د عملي کار د پیل اعلان وکړ. د بختر اجانس خبر له مخې دغه ښارګوټی د سرپل ولایت په مرکز کې په څه د پاسه 150 جریبه ځمکه کې آبادیږي او تمه ده 301 د استوګنې کورونه، معیاري سړکونه، روغتیایي مرکز، ښوونځی او جومات هم دغه ښارګوټي ته جوړ شي. خو بختر اجانس نه دی ویلي چې دغه ښوونځی به د کومو ښوونکو لپاره جوړیږي، ځکه د راپورونو له مخې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سرپل په ګډون په ټول افغانستان کې په لسګونو زرو ښوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له ستونزو سره مخامخ شوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو غوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انټونیو ګوترش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرنس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس یا پخوانی ټویټر کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم باله.
Passion and determination of young
people. پزنګړې توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو د اقلیمی بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولای دی او خودلې د چې رهبری باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمی بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی، راځي چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له 14 څخه تر 16 نیټې پورې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له اغېزو کړېږي. د یونیسف د راپور په اساس د افغانستان ماشومان د تودې هوا په خاطر د اقلیمي بدلون له اصلي زیان ګالو دي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګونو په اړه د نړیوال بانک تر راپور هرکلی کړی، خو دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونه شوې. بېوزلۍ هم وایي چې له ستونزو سره مخ دي.
چارته وزغل نن د مریض مخ تک شیر، د نن د غلې مخ تک شیر، د خو وړي دی هغه دغه رقم ګران دي، کغنم دي دغه رقم ګران دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا جام سیالیو کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش په وړاندې کوي. د افغان کرکټ لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی وایي لوبې ته تیار دي.
We played with each other in
Mugle obal sara lobi kadi mug yobal khpijano zmug plan badawi che sang lobo ugatu aw bal pa bal makhtalar shu
da afghanistan da football lobdal ham nan la bangladesh sara dostana siali lari او د خبريلانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وای د کابل سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپون کې اقدامات زیات کړي. د دې ترڅنګ چې نور راپورونه هم شته، په رواني وسات کې به د لوبو له میدان خبرونه هم واوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له وروستي راپور هرکلی کړی. نړیوال بانک په خپل میاشتني راپور کې که څه هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ له لوږې سره مخ بللي، خو د افغانیو د ارزښت ښه کېدو، د بانکي سکتور ودې، د انفلاسیون د کچې راټیټېدو او ځینو نورو فکتورونو یادونه یې کړې. له دې ټولو سره لا هم عام خلک له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي کوم راپور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپور کړی، پکې راغلي واقعیتونه او پرمختګونه رښتینی دي چې نړۍ ته وړاندې شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا د نړیوال بانک له راپوره هرکلی شوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې، د نړیوال بانک د وروستي راپور تر ټولو مثبتو برخو ته اشاره شوې ده. له دې ډلې د انفلاسیون د کچې نسبي ټیټوالی، د افغانیو د ارزښت ښه کېدل، د بانکي سیستم پرمختګونه، د خدماتو ښه عرضه او د عامه ادارو د کارکوونکو د معاشونو ورکړه. د طالبانو حکومت په خپله اعلامیه کې سپارښتنه کړې چې که نړۍ مثبت تعامل ورسره وکړي او د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي، نو هیواد به نور پرمختګ هم وکړي. طالبانو بیا د نړیوال بانک ته دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې دوی د افغانستان د وضعیت د ارزونې د درېیمې دورې په اساس موندلې چې لا هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ د نفقې په ګټلو کې له سختو ستونزو سره مخې دي. یو شمېر عام خلک هم وایي د دوی په دسترخوان کې څه بدلون نه دی راغلی او ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. د هلمند اوسیدونکي نور علي ازادي راډیو ته وویل اوزګاری او اقتصادي ستونزو سخت پتنګ کړی.
چارته وزغل نن د مریض مخ تک شیر د نن د غلې مخ تک شیر د خو وړي دی، هغه دغه رقم ګران دي، که غنم دی دغه رقم ګران دي، که منور د کورنۍ مشکلات دغه رقم ګران دي، خو لکه په یو لار سر وسر خلاصي.
طبيعي پیخي لدی ډلې د سیلاونو راوتلو هم د افغانستان د خلکو وارد مخه خراب اقتصاد لا پسې کړکیچن کړی. د میدان وردا کې اوسیدونکي ګل پادشاه وایي سیلابونه هر څه ورنوړي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې دلته سیلاب راغلی، ځکه باغونه د شانې ټول ولیدي. موږ خپله اوس خوراکي غیر خوراکي موادو ته ضرورت لرو او خلک اقتصادونه یې ضعیفه دي او مشکلات زیات دي.
نړیوال بانک دا مسله د اندېښنې وړ بللې چې افغانان د نفقې په ګټلو کې له ستونزو سره مخ دي او د تیر کال د دوبي په نسبت سږ کال د پیر توان راټیټ شوی. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم ویلي وو د لوږو افغانانو شمیر مخ په لوړېدو دی او څه باندې 9 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې وه چې که مرستندویو سازمانونو ته لازمه بودیجه ورنه کړل شي، د زیانګالو او لوږو افغانانو شمیر به لا پسې زیات شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګونو په اړه د نړیوال بانک د راپور هرکلی کړی، خو دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونه شوې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلې دواړه نن یک شنبه د بنگلاديش په وړاندې لوبې لري. د کرکټ لوبه د آسیا جام په لړ کې ده چې د لاهور په قذافي سټډیم کې ترسره کیږي، او د فوټبال لوبه بیا دوستانه ده چې د بنگلاديش په پلازمینې ډاکا کې پلان شوې ده. صفي الله ستانکزی نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د آسیا د کرکټ جام سیالیو په چوکاټ کې په بی ګروپ کې خپله لومړۍ لوبه د بنگلاديش له لوبډلې سره وکړي. د دوی سیالي د ماسپین په 2 بجو د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی شنبه مازیګر په یو خبري کانفرنس کې وویل ټیم یې په خپلو کمزورو برخو ډیر کار کړی او په پوره چمتووالي سره لوبې پیلوي. موږ له یو بل سره لوبې کړې، له هغوی سره مو یوه لوبلړۍ په دې وروستیو کې وکړه، او تر څنګ موږ د هر لوبغاړي ویډیوګانې ګورو. موږ یو بل ښه پیژنو. زموږ پلان به دا وي چې څنګه لوبه وګټو او بال په بال مخته لاړ شو او ورسره ښه کرکټ وکړو. بنگلادیش او افغانستان په لږ تر لږه دوو کلونو کې 15 واره سره مخ شوي چې افغانستان 3-2 مخکې دی. خو تر آسیا جام لوبو مخکې د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې 3 پر لپسې ماتو په ټیم باندې اغیزې پرېښي. حشمت الله شهیدی وویل د دې ماتو په لاملونو ډیر کار کړی او هڅه کوي بیا تېروتنې تکرار نه کړي. افغانستان، بنگلادیش او سریلانکا د آسیا کرکټ جام په بی ګروپ کې، او د هند، نیپال او پاکستان د کرکټ لوبډلې د دغه جام په الف ګروپ کې شامل دي. اوس مهال په بی ګروپ کې د سریلانکا لوبډله د بنگلادیش په وړاندې په یوه بریا او د دوو نمرو په لرلو سره تر ټولو مخکې ده. که افغانستان له دغو دوو لوبډلو څخه یوه هم وګټي، نو کولی شي چې سوپر فور یا د څلورو غوره ټیمونو مرحلې ته ورسیږي. افغانستان به دویمه لوبه د سپتمبر په 15 نیټه د آسیا د کرکټ د اتلولۍ له مدافع لوبډلې سریلانکا سره وکړي. د یادونې وړ ده چې د آسیا د کرکټ دا جام سیالۍ د اگست له 1 پیل شوی او د سپتمبر تر 12 دوام کوي. دا لومړی وار دی چې دوه هیوادونه، پاکستان او سریلانکا، په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. علت یې دا دی چې هند نه غوښتل د آسیا جام د لوبو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. اخو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د بنگلادیش له ټیم سره یوه دوستانه لوبه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په بنگلادیش کې تمریناتي کیمپ لري، او له لومړۍ لوبې وروسته ټاکل شوې له دې لوبډلې سره دویمه لوبه د سپتمبر په 1 ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله راتلونکې دوستانه لوبه د سپتمبر په 12 د فلیپین له لوبډلې سره وکړي، او بیا به د اکتوبر په 12 او 18 په دوو پړاویزو سیالیو کې د منګولیا یا مغولستان له لوبډلې سره سیالی وکړي. دغه دوه لوبې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د فوټبال د ملتونو جام د مقدماتي دور اړوند دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سرمفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې 340,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشتېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخې کې ستونزې شته. راپور وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واک وروسته په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډېر شوی. نور جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سرمفتش وایي په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو 2 کاله وروسته لا هم 340,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخې کې ستونزې شته، او په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډېر شوی دی. یاد وزارت د امریکا د کانګرس له بېلابېلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځانګړي ویزې یا SIV پر بهیر له سره کتنه وکړي. په راپور کې راغلي چې 15% متقاضیان چې غوښتنلیکونه یې ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري، او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سرمفتش راپور د 2021 کال اکتوبر وروسته د بیا میشتېدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې، او زیاتوي چې په دې میاشت کې د غوښتنو شمیر له 10,000 څخه د 2022 کال تر ډسمبر پورې 155,000 ته لوړ شوی دی. خو له امریکایي ځواکونو سره یو شمېر افغان همکاران په دې هېواد کې د بیا میشتېدنې د بهیر پر ځان نیوکه کوي. دوی د امریکا له دولته غواړي د هغو کارکوونکو شمېر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ بیولو په څانګه کې کار کوي. یو له دغو کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په یو امریکایي موسسه کې کار کوه او د SIV کیس لري، خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې امریکا هېواد ته هم اپلای کړی، درخواست مې کړی د سوي اسناد په اساس باندې. تقریبا کله چې جمهوري نظام سقوط وکړ او امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شو، له هغې وروسته ما امریکا هېواد ته اپلای وکړ، درخواست مې وړاندې کړ. ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر صفر استولی او اسنادونه مې انډر ریویو ته تللي، یعنی چک په اساس تللي دي، چک په خاطر. له هغې وروسته
د امریکا د سوي کیسونو یو بل غوښتونکو چې دا کوي د امریکا سفارت کارکونکو وایي د دې پروسې د سستوالي له امله لا هم په افغانستان کې ده. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه وایي.
د سوي کیسونه خورا ورو پرمخ ځي، اصلي لامل یې د کډوالو زیاتوالی دی چې هر هیواد تتلی. امریکا باید پی1 پی2 او د ایس ای وی کیسونه په برخه کې خپل کارکونکو زیات کړي، څو دا پروسه په ښه ډول پر مخ ولاړ شي. د هغو کسانو لپاره چې په سفارتونو، نا دولتي بنسټونو او پروژو کې کار کړی، امنیتي ګواښونه خورا زیات دي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو یا ایس ای وی دا پروګرام په 2009 کال کې د خپلو افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ، خو د دې بهیر او د امریکا د پی1 او پی2 کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سستۍ څخه شکایت کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش راپور کې ویل شوی چې د 2021 میلادي کال له جنوري میاشتې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته رسېدلی، تر اوسه نږدې 43,000 متقاضیانو او د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې ورکړل شوي چې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور کې دا هم راغلی چې د دې ویزو د طی مراحلو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې لا ډېر کارکوونکي استخدام شوي او د امریکا دفاع وزارت سره په ګډه د متقاضیانو د کاري سابقې معلومولو لپاره یې همغږي ډېره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا ته د افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه ډېره شوې ده. د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه یو له هغو مهمو لاملونو څخه ده چې د امریکایي ادارو سیمه ییزو همکارانو ته راپورته کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو دریمو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته تللي او امریکا ته د ایستلو بهیر په تمه دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو خبرونه 40 ساعته اوس اوریدلای شي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وای د کابل سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنۍ پر وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي. د کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې طالبانو د رسنۍ او خبريالانو په وړاندې په پراخه کچه د سانسور بریدونو، خپل سرو نیونو او پر خزینه خبريالانو د محدودیتونو لړۍ دوامدار ساتلې. یو شمېر افغان خبريالانو او د رسنۍ ملاتړي بنسټونه هم د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې له راپور سره همغږي دي. جزئیات د خطر پردیس پر راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د راپور په خپرولو سره د افغان خبريالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی، د اطلاعاتو سانسور، خپل سری نیونی او د خزینو خبريالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته اشاره سره روان وضعیت بیان کړی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې د دوی د چیړونو لمخې طالبانو د 2020 کال اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبريالان د دوی د دندې له امله نیولې دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبريالانو له ډلې د مرتضی بهبودی یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډیرو خبريالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې دغو خبريالانو نیول کېدل د دوی د خبريالۍ کار پورې اړه نه لري او د زینو نورو قضیو په تړاونیول شوې دي. خو دغه قضیو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیری افغان خبريالانو کړه کېدل یو جدي ستونزه یاد کړي ویلي چې او ویلي دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبريالان ګوندیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړي چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي ترڅو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خو په افغانستان کې د خبريالانو مرکز بیا د غوندښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې ورسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز خبرنگاران افغانستان.
دغه وضعیت د افغانستان د خبريالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو لخوا کېږي زموږ د اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبریال عاشق الله جلالزی به د نورو ستونزو ترڅنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره سانسور دی، تر ډیره چې په افغانستان کې خبريالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوی دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي. ځکه چې اجازه نه ورکړل شوی کیږي کچې ته په آزادانه توګه کار وکړي، کار کوي، په آزاد توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرزي پورې به کار کوي. نو هغه څه چې د دوی خوښ نه و نو بیان شي کولای چې هغه ته پوښښ ورکړي.
هڅه مو کړ چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویاند ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو مخکې له دې تل ویلي چې خبریالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپول خبریالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبریالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپک خبریالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه کوي. طالبانو په 13 اگست میاشت کې شاوخوا 14 خبریالان نیولي و چې ځینې خوشی او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړې دا کړې چې افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات ترهګرو ډلو د تجهیزېدو لامل ګرځي. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان د امریکا په بیړه وتلو نه یوازې پاکستان بلکې ایران، چین او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اړه د صدر رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په خوای دا ډول اداوې رد کړي دي.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د ترګرو ډلو د پیاوړتیا په حق لاندې ښنا څرګنده کړې ده. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ ادعا کړې چې له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترګرو ډلو د مجاز کېدو لامل ګرځېدلي. ښاغلي کاکړ د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د ترګرو ډلو پیاوړتیا او تجهیز د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی ګواښ دی. هغه دا وی چې د طالبان حکومت یې تل ردوي. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم زیاته کړه چې افغانستان د امریکا په بیړني ډول وتلو نه یوازې پاکستان بلکې چین، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اغیزمن کړي دي.
اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ہیں جو
دا تجهیزات د ترهګرو جنگی ورتیا یو څه زیاتوی کدوې په خواز ما په کوم سرتیری د بریده هڅه کوله، نو د هغوی جنگی او د وجلو ورتیا ډیره محدود و. اوس د دې اضافه شوی تجهیزات سره کچيري یو غوته حرکت وکړي، نو دوی کولای شي په نخې کړي. دا نوی شوی انرژي نه نوی شوی تجهیزات دي.
نورمال سه صرف کوئی انګلی به هلتی ہے تو دے ار ایبل ٹو ٹارگٹ رینیوڈ انرژي نه ہے renewed equipment.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې مخکې د ډول اداوي رد کړي او ویلي دي چې پاتې ټول پوځي تجهیزات د طالبانو حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي. مخکې له دې هم د افغانستان په تور بازار کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور راپورونه خپاره شوي، خو طالبانو رد کړي دي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې ځینو هیوادونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان د طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی او د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګ کې د فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. هغه دا وی چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت لري او د دې ترڅنګ باید د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې ژمنې عملي کړي. نوموړی زیاته کړه چې طالبان باید د هغو کسانو او ډلو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان ته ګواښ پیښوي. د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ پیښ نشي، خو تر دې وړاندې د دغه ډول څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان د سیمې د هیڅ هیواد د ناامنۍ مسؤل نه دی او پاکستان باید په خپل امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه تجهیزات د ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي، خو د ده په باور پاکستان باید د دوی ریښې له افغانستان نه بهر وپلټي.
د دوی هغه اکمالاتي او مالي برخې څوک ورته میلوي دا باید پیدا شي. که چیرې پاکستان په خپل مبارزه کې د توریزم په ضد رښتینی ونه اوسیږي، دا به نه یوازې د پاکستان او افغانستان لپاره خطرونه پیښ کړي، بلکې د دوی کړنې او شتون به د سیمې د هیوادو لپاره هم لویه ننګونه رامخکې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت اسلام آباد ته خبر ورکړی چې یو شمېر کسان یې په پاکستان کې د ترسره شویو ترهګریزو بریدونو په تړاو نیولی دي، خو دا ادعا د طالبانو حکومت نه ده تایید کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې سرپلټونکې ادارې یا سیګار د تېر کال د راپور پر بنسټ امریکایي ځواکونو طالبانو ته د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې او مهمات لکه اتاویا الوتکې، 40 زرې پوخه، د 300 زره ډېرې وسلې او په زرګونه نور مهمات او مرمۍ پرېښې دي.
ل خبرونو ور اخوا
د غزنی پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو غنو سیدون کې وای په دې ورسته ورځو کې د بهرنۍ اثر په وړاندې د افغاني ارزښت خښوي خو د توکو به نه دی راټیټی شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
شاوخوا شپېته کلن عبدالمتین زیړه د غړو بوشکه په لاس کې ده. دی وایي په هغه به یې واخیسته چې لس ورځې مخکې اخیستې وه. عبدالمتین وایي په دې نه پوهېږي چې د افغانیو له لوړېدا او ټیټېدا سره باید د توکو به یې هم توپیر وکړي. دی نه غواړي چې راسره خبرې وکړي. خو شاوخوا دېرش کلن عصمت الله بیا د غزني ښار اربابا سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي په دا وروستیو دوو ورځو کې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې زیاته لوړه سوې ده، خو د توکو به یې لا هم په ځای پاتې دي. عصمت الله زیاتوي کله چې افغانۍ لږ هم ارزښت بایلي نو ورسره سم د توکو بیې لوړېږي، خو که د افغانۍ ارزښت هر څومره لوړېږي نو بیې په هماغه حالت پاتې وي.
که څه هم ډالر د افغانۍ په بدل کې راکته سوی ده، افغانۍ پورته سوې ده، خو په بازار کې د اجناسو قیمت اوس هم په هماغه نرخ باندې ده، نه ټیټ شوی ده او نه هم پورته سوی ده. زموږ له دولت نه دا غوښتنه ده چې دی په دې بازار د اجناسو د نرخ پوښتنه وکړي او باندې کمې کړي.
د غزنی ترڅنګ د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم دغه غوښتنه کوي چې د نرخونو د کنټرول لپاره جدي اقدامات پکار دي، ځکه چې تجاران او سوداګر توکي د خپل زړه په بیه پلوري. د دغه ولایت فعال ځوان عبدالباري نعیمی په دې باور دی چې دلته د افغانۍ له لوړېدا سره توکي یو روپۍ هم نه دی راټیټ شوي.
دا چې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې لوړه سوې ده، نو ولسونه له حکومت او مسؤلینو غوښتنه لري چې په بازارونو کې د توکو نرخونه او بیې هم کنټرول کړي تر څو پورې بېوزله هیوادوال تاواني نه شي او ونه شکیږي.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو ترڅنګ د میدان وردګو اوسیدونکي هم ورته شکایت لري. مرتضی وردګ د دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ د لوړې کلي اوسیدونکی دی. دی د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا وروسته دي د توکو بیې کنټرول کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانۍ د ډالر او د نورو خارجي اسعارو په وړاندې قیمت لوړ شوی او جګه شوې ده. خو له بده مرغه چې تنه افغانۍ په بازار کې د نور اثارو په وړاندې پورته شوې د اجناسو قیمتونه په خپل حال دي.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د توکو د بیو له پر ځای پاتې کېدو شکایت کړی او لیکي د توکو بیې دې راټیټې سي. دی د طالبانو حکومت څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا سره دې د توکو بیې په راټیټولو ټینګار وکړي. دی وایي ټول افغانان په دې خوښ دي چې د افغانۍ ارزښت لوړ سوی دی، خو دې ته پام نه کوي چې سوداګرو او هټیوالو د توکو بیې څومره راټیټ کړي دي. کله چې امریکایي ډالر پورته ځي د اجناسو بیې لوړېږي، خو کله چې ډالر کښته راځي د توکو بیې هیڅ توپیر نه کوي. و مو غوښتل چې د خلکو د دغه غوښتنې په اړه د طالبانو حکومت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلان وایي د مروري ولسوالۍ اړوند غاخي کنډو د سړک ترغولو او ترمیم چارې پیل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل د مروري ولسوالۍ د غاخي کنډو ته غځېدلې سړک زیات کنډو کفر شوی و او په تیرو شاوخوا دیرلسو کالو کې د جګړو له امله پرې د موټرو تګ راتګ بند شوی و. خو له کومې ورځې چې طالبانو حکومت ترلاسه کړی په دې لاره په غاخي کنډو کې پرتو پولیساتو ته د موټرو په وسیله اکمالات کېږي او همداراز په تیرو څلور وخترونو کې یو شمېر سیلانیان هم په دغه لاره د ډیورن کرخې ته تللي او له سیمې لیدنه کړې ده. د هغه په وینا چې اوس د دفاع وزارت لخوا د یاد سرک د ترمیم او رغولو چارې پیل شوې دي. خاغلی معاذ وړاندې وویل
دغه سرک چې د غاخ کنډو په نوم باندې یادېږي فرضي کرخې سره لګېدلې ځای دی. 45 کیلومتر سرک تقریبا د لیوا د طرف نه کومه چې د مونږه لیوا ده د کونړ ولایت او د خولي اردو د طرف نه د هغې درغونې چارې شروع دي او عملی کار باندې ساحه کې شروع دی. انشاءالله نږدې راتلونکي کې به دغه سرک جوړ شي او هیوادوال به چې کوم دی په اسانۍ سره به سفر کوي. هغه ځای ډېر یخ ځای دی، ښه منظره لري، خلکو لپاره به ډېر مثبت ګام وي دا انشاءالله.
د غاخي کنډو سرک ترمیم او رغولو چارې په داسې حال کې د طالبانو د دفاع وزارت لخوا پیل کیږي چې د کونړ او کوزی پښتونخوا اوسیدونکو د ناواپاس غاخی کنډو بن شاهی او د دوکلام د لارو پرانستلو غنی غوښتنې کړي، خو تر دې دم ورته پاکستان او چارواکو مثبت جواب نه دی ورکړی. د لارو بندي دوسره د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته ورونه ولسونه له یو بل جلا شوي او د یو بل په غم خاده کې ګډون کول ترې پاتې شوي دي.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشی شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کنړ کې آزاد خبریال پرویز سرګن له درې اونۍ وروسته او په روزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لس ورځو بند وروسته خوشی شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشی کېدو غوښتنه کړي. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوې دي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازودین احمدی پرون ازادي راډیو ته وکړه. نوموړی وایي
امروز ورسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانیستل شول او د سرحد دواړه لوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
مازودین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت ویش په بهر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یو ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو غوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونیو ګوترش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرنس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس یا په خوانی ټویټر کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله.
passion and determination of young
په ځانګړي توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو د اقلیمی بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولای دی او خودلې د چې رهبری باید څنګه وي. په نایروبی کې د افریقا د اقلیمی بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی. راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له 14 څخه تر 16 نیټې پورې د کینیا په پلازمینا نایروبی کې جوړ شي. رنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو ریدونکو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اوري. د دیونې د خبرونه په لمن کې درته تر ډیره د کرکټ او فوټبال اړوند خبرونه ارلرو. په خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو شننه واوري. د آسیا کپ په ټورنمنټ کې به د افغانستان د لوبو په تړاو هر اړخیز معلومات هم درته وړاندې شي. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د آسیا په سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی. د بیگ بیش په لیک کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو نیملیکنه کړې ده، خو ځینې لوبغاړي په یاد لیک کې لا هم د نه لوبېدو پر پریکړې کلک ولاړ دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب هم درته لرو. را سره پاتې شي. پیلې د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړې درې د صفر پر وړاندې پاکستان ته وبایلله. دا لومړی ځل و چې دواړو ملکونو دغه لوبلړې ترسره کړه. د افغانستان ملي لوبډلې یوازې په دویمې سیالۍ کې د پاکستان پر وړاندې ښه مقابله وکړه، خو په نورو سیالیو کې ښه ونه لوبېدل. تفصیل په دې رپورټ کې له عصمت ساروان څخه اورو.
د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړې درې د صفر په مقابل کې له افغانستانه وګټله. د یادې لوبلړې تر ګټلو وروسته پاکستان د ورځنیو سیالیو په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورسید. دا لومړی ځل و چې افغانستان او پاکستان د ورځنیو سیالیو لوبلړې ولوبوله. د دې لوبلړې لومړۍ سیالي د اګست په 22مه نیټه وه. پاکستان د 201 منډو هدف ټاکلی و. اټکل کېده چې افغانستان به په ډېری اسانۍ سره یاد هدف پوره کړي، خو د ټولو خلکو د هیلو خلاف افغانستان په 950 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په یاد سیالۍ کې د پاکستان حارس روف 15 او شاهین شاه دوه لوبغاړي وسوځول. په دې لوبه کې د افغانستان له لوري مجیب الرحمن په توپ اچونه کې تر نورو ښه وځلید. دویمه سیالي د همدې میاشتې په 24مه نیټه وه. د اصل افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران لوبه ورو پیل کړه. تر لوبډلنیو لسو اوورونو یې دفاعي لوبه وکړه. وروسته یې د لوبې رنګ بدل کړ او دواړو توپ وهنه چټکه کړه. دا جوړه تر 220 منډو ودرېده او وکټ یې وساته. ګوربس 151 منډې وکړې او ابراهیم زادران تر 80 په ډیرو منډو وسوسید. که هم د افغانستان وروستیو توپ وهونکو شتوپ وهنه ونه کړه، خو 301 منډې هدف یې وټاکه. د افغانستان ورو توپ اچونکو ته په کتو اټکل کېده چې افغانستان به په ډیری اسانۍ دا لوبه وګټي او د لوبې تر وروستیو شیبو هم همدا فکر موجود و چې افغان لوری ګټون کړي. خو یو ور بیا د 2022 کال د آسیا جام کیسه تکرار شوه او نسیم شاه دا ځل د لوبې په وروستي اوور کې په فضل حق فاروقي 2 څلوریزې ووهلې او لوبه د پاکستان په ګټه واړوله. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبغاړو مورال بیخي پریوت او په درېیمه سیالۍ کې ښکارېده چې د افغانستان لوبډله دې سیالۍ ته په ذهني لحاظ چمتووالی نه لري. که څه هم یادې سیالۍ ته ګلبدین نایب او فرید ملک هم وربلل شوي وو، خو نتیجه یې ورنه کړه. یو ور بیا پاکستان توپ وهنه وکړه او 209 پته منډې هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې دا ځل د پایل او پایلو پاړو ښه پایله ورنکړه، خو مجیب الرحمن د لوبډلې ملا وروتړله او تر 202 منډو یې لوبډله بوتله. مجیب نیمه سلیزه ووهله او 3 پته منډې وکړې. دا په نړیوال کرکټ کې د مجیب لومړنۍ نیمه سلیزه وه. تر دې لوب وروسته د کرکټ ګنش میر مینوالو یو ور بیا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر ټاکنې نیوکه وکړه او دا لوبډلې د واسطو او اړیکو پر اساس ټاکل شوې وګڼله. تر دې سیالیو وروسته د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان په یو خبری کانفرنس کې چې آسیا جام ته لوبډله اعلانوله وویل، هیڅ فکر نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول سیالي بایلي. هغه یو ور بیا د کرکټ مینوالو او څارونکو ته ډاډ ورکړ چې په آسیا جام کې به یې لوبډله شي لوبې ترسره کړي. د نوموړي په باور اوس د افغانستان ملي لوبډله د دې جوګه شوې چې د نړۍ له سترو لوبډلو سره ښه مقابله وکړي او اوس نړیوال هم له افغان لوبډلې سره سیالۍ خورا مهمې ګڼي. باید وویل شي چې افغان لوبډله به په سپتمبر میاشت کې د آسیا جام په سیالیو کې له بنګلاديش او سریلانکا سره مخامخ شي.
د خبرونې دویم ریپورت هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تړاو دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د آسیا جام سیالیو لپاره د ځل 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په لوبډله کې ځینې تازه بدلونونه هم راغلي دي. ګلبدین نایب، کریم جنت او شرف الدین اشرف بیا لوبډلې ته راوستل شوي دي، خو وفادار مومند او شاهد کمال لوبډلې وایستل شول. راځي نور تفصیل په دې رپورت کې له سالم احمد صالح څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د آسیا جام سیالیو لپاره خپل 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې پر 30مه نیټه په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت الله، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، ګلبدین نایب، کریم جنت، عبدالرحمن رحمانی، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل دي. د افغانستان ملي لوبډلې په خپلو وروستیو سیالیو کې 3-0 په وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په خپل کوربتو پاکستان ته وبایلله. د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر اسدالله خان د لوبډلې د اعلان په تړاو په رسنیز کانفرنس کې وویل وروستیو تمریناتي کمپونو او لوب ته په کتو یې لوبډله ټاکلې ده. د اسدالله خان په خبره عظمت الله عمرزی او نوین الحق د ټاپونو له کبله لوبډلې ته نه دي غوره سوي، خو د وفادار مومن د نه انتخاب په تړاو یې وضاحت وړاندې نه کړ. نوموړی زیاتوي
دا اوس د موږ د پریپریشن پروسه ختمه شوه، کومه پروسه چې د افغانستان کرکټ بورډ یا د آی سی سي دخوا نه موږ ته راکړل شوی وه. موږ ته یو بهترینې موقع وې چې موږ په ایشیا کې ډېرې لوبې وکړې، ډېر لوبو تر څنګ په ډېرو خامیانو باندې کار وکړو، ډېرې خامیانې وې، ډېرو لوبغاړو ته چانس ورکړو او همدغسې ډفرنټ پیچز باندې لوبې وکړې، سلو پیچز باندې لوبې وکړې، تیزو پیچز باندې لوبې وکړې، سپینرانو اگینسٹ لوبی وکړې، د فاست بالرانو خلاف مو بیٹنگ وکړو. نو یو ځای کې ډیر خو یو ځای کې مستونزې درلودلې، نو امید لرم چې د موږ کوچنګ سټاف او د موږ سپورټ سټاف چې کوم د ټیم سره دغه ټولو ته په کتو سره به ان شاء الله موږ ایشیا کپ ته او بیا دغه سی ورلد کپ ته یو مضبوط ټیم سره ځو.
دغه راز نجیب الله زدران چې د پاکستان تر لوبلړۍ وړاندې ټپي سوی وو بیرته لوبلړې ته راغلی، خو شاهد الله کمال چې د پاکستان په وړاندې په وروستۍ سیالۍ کې نسبتا ښه وځلید له لوبډلې لرې کړای سوی او پر ځای شرف الدین اشرف غوره سوی دی. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا هیوادونو سره د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې سیالۍ کوي، چې بیا به د هر ګروپ دوی مخکښ لوبډلې د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. د ویلو ده چې افغانستان به د سپتمبر پر 3 نیټه له بنگلاديش او پر 5 نیټه له سریلانکا سره سیالی تر سره کړي.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ورسېده. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډله مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډله د هرکلی پر څرنګوالي نیوکه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا 4 د اگست 13 د پاکستان او نیپال په لوبي سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي 1 پر ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنگلاديش سره او د سپتمبر په 5 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي: افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال. لدی به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه لدی مخکې مات کړي، خو له پاکستان سره په وو ورځنیو لوبو کې یو هم نه دی ګټلی. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یو مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرله پسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنگلاديش سره سیریز شامل وو، او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنگلاديش سیریز مونږ وګټه هم، او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي آماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن شنو ابو هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي نجیب الله زدران چې د توپو هني بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان اولس کسیز لوبډلې ته ورزیات شوی. د دې څو وخت لپاره ژوبل وو او له ټیم لري پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولې چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړي دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ور اچول کېږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خبره شوې. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لیږدول شوي. تر دې ور هاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره کتل شوې او د خلکو غبرګونې پارولی چې راشد خان له هغه پاکستاني مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستاني مینوال پوښتنه کوي چې څنګه لوګ دې ګیره سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستاني مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اووس د بیگ بیش لیگ په تړاو درته یو ریپورت وړاندې کوو. د راشد خان په ګډون ګړو افغان لوبغاړو یو اربیا پریکړه کړې ده چې په یاد لیگ کې ولوبېږي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځل 22 افغان لوبغاړو په یاد لیگ کې نوم نکړه کړې ده. وروسته له هغې چې استرالیا له افغانستان سره له لوبو پریکون وکړ، د راشد خان په ګډون ګړو افغان لوبغاړو هم په یاد لیگ کې لوبېدو انکار کړی و. خو اوس یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق په بیگ بیش لیگ کې په نه لوبېدو ولاړ دی او نورو ټولو لوبغاړو د بیا لوبېدو هوډ کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
راشد خان یو وار بیا په بیگ بیش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې. د استرالیا د بیگ بیش لیگ په ټولنیزو پاڼو کې خبر خپور شوی چې راشد خان به د څه کال په سیالیو کې ګډون کوي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو، دندو او نورو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، د استرالیا کرکټ ادارې وویل چې د حکومت په خوښه یې پریکړه کړې چې له افغانستان سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ونه لوبوي. ټاکل شوی وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ وشي. تر یاد اعلان وروسته د افغانستان چټک توپ اچوونکي نوین الحق اعلان وکړ چې دا سیاسي پریکړه ده او تر هغې به د استرالیا په شل اوریزو سیالیو کې ونه لوبېږي چې له افغانستان سره یاد لوبلړۍ ونه کړي. تر نوین الحق وروسته راشد خان هم په بیگ بیش لیگ کې د نه لوبېدو پریکړه کړې وه او د لوبېدو شرط یې همدا و چې استرالیا خپله پریکړه بیرته واخلي. اوس یو وار بیا د استرالیا د بیگ بیش لیگ لپاره د لوبغاړو د پیرلو بهیر پیل شوی دی او استرالیا اعلان کړی چې راشد خان یو وار بیا یاد لیگ ته ور روان دی. تر دې دمه راشد خان په یاد لیگ کې د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. ښاغلی خان په یاد لیگ کې د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره له 2019 زیګدیز کال څخه لوبې پیل کړي دي چې هر کال یې پکې د یو اغېزمن لوبغاړي په توګه ګډون درلود. دغه راز په سګنی پړاو کې مجیبالرحمن، اظهار الحق نوید، محمد نبی او فضل حق فاروقي هم د لوبېدو لپاره نوم لیکه کړی ده. تو ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر د آسیا جام سیالیو لپاره د لوبډلې د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل چې په دې فکر کې دي چې ملي لوبغاړي په ډیرو لیګونو کې له لوبېدو راوګرځوي، خو تر دې دمه په دې تړاو قاطع پریکړه نه ده اورول شوې.
اوس د فوټبال اړوند یو خبر. د افغانستان د 12 کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې د برونزو مډال وګاټه. اټکل کېده چې د ایران تر ماتولو وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په یادو سیالیو کې د سرو زرو او یا هم د سپینو زرو مډال ګټي، خو د دې لیگ په وروستۍ سیالۍ کې له ازبکستان هیواد څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونزو مډال وګاټه. یاد لیگ له تیرو دوه اونیو راهیسې په تاجکستان کې پیل شوی و چې افغانستان پکې څلور لوبې ترسره کړې، دوی وګټلې او دوی وبایللې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له قرغیزستان هیواد وګټله او دویمه سیالي یې له پیاوړي ایراني لوبډلې ګټلې ده. په یاد لیگ کې افغان لوبډلې تاجکستان او ازبکستان ته سیالۍ وبایللې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونې دوی مینی مې تر ورسیدو. دا ونې مو د افغانستان او پاکستان په ترسره شوی لوبلړۍ آسیا جام ته د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې او سیالیو د غراز د غوراوي کمیټې په ورستیو ټاکلو له خپل میلمه سره خبرې کړې دي. د خبرونې میلمه مو ورزشي خبریال ابراهیم مومند دی. نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب، خبرونه تستړی مشي، د پاکستان پر وړاندې د ورستیو سیالیو په تړاو دی نظر څه دی؟ افغان لوبډلې په یادو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې ماتې وخوړه، ستا لاندې لاملونه څه وو؟
سلامونه. زما په معنی د پاکستان پر وړاندې 5-0 سیریز کې چې افغان کرکټ بورډ یا کپتان چې کوم مقصد یا پلان درلود، هغه باید دا وي چې یو خو د دغه سیریز څخه مونږ ایشیا کپ او نړیوال جام ته تیاری نیوي، په لوبغاړي په فارم کې وي که په فارم کې نه وي، نو باید مونږ خپل هغه تر ټولو قوي لوبغاړي چې زمونږ په راتلونکو مهمو ټورنمنټونو کې په درد خوړل کېده، هغوی ته منظم او مسلسل چانس ورکړی وي تر څو دوی په فارم کې راغلی وي په درې واړو سیالیو کې. دویم مقصد باید دا وي چې زمونږ د پاکستان پر وړاندې سیریز ګټل مقصد و، نو باید مونږ دغه ټیم بیلنس جوړ کړی وي، توازن هم جوړ کړی وي چې بدبختانه هغه کار مونږ ونه کړ. نظم پاند مانی دیو وخت زیاوه د پیسو زیاوه چینه منګه خپل لوبغاړو ته منظم چانس ورکړ نه مو سیریز وګاټه بلکې وایټ واش شو او نم چې ایشا کپ یا ورلد کپ ته چې کوم تیاری پکارو چې موږ ته باید خپل لوبغاړي خپل سترینت خپل قوت خپل کمزوري معلوم شي هغه موږ ونه کړ نو زما په اند باندې د افغانستان د پرداسې او سیریزو چې هیڅ قسم ګټه د خپل بی پلانې دی وجه نه دغه سیریز څخه ترلاسه نه کړی شو یوازینی ګټه چې ترلاسه کړو هغه دا و چې کېدی شي افغان کرکټ بورډ ته پته لګېدلی وي چې مونږه څومره ایشیا کپ ته او څومره مونږه ورلد کپ ته تیار یو چې بدبختانه په دې برخه کې کپتان او منیجمنت او اداره تر اوسه پورې هغه څرنګه چې باید تللی وي نه تللی او لاسته راوړنه نه لرله
دغه راز د اسیا جام د اعلان شوی نوم لړ او اسیا جام سیالیو په تړاو هم را تخپل نظر وایه څنګه لوبډله ټاکل شوی دا او د افغانستان د ملي لوبډله راتلونکي سفر به په اسیا جام کې څنګه وي
ایشیا کپ لپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی دی زما په معنی دا غا روټیشن پالیسی و چې کلب چیف سلیکټر اسد الله خان صاحب دندې تراغې نو بهرون کې توګه باندې د شپارس ول ستلس لوبغاړو په ځبانی 28 لوبغاړي لانکړل او بیا د فیسبوک په زور باندې نور احمد لکنوال هم په سکواډ کې اضافه شو نو دوی سره هم دا سی وادي شوی وی چې د بنگلاديش خلاف سیریز کې بدغه لوبغاړي وی د پاکستان خلاف سیریز کې بدغه لوبغاړي وی اوی شکپ ته بیا د دوی د خوخي هغه لوبغاړي چې دوی پر ریزرو کې اخیستي وو خپل سر کې ریزرو کې په دنیا کې اصول دا دي چې تبا هغه لوبغاړي اخلي چې هغه ستاره ځونکې آینده کې په درد باندې خوري خودی هغه لوبغاړي چې ولس او مینوال نه غوښته او پرفارمنس یې په کلونو کې چندان نو دوی هغه لوبغاړي په ریزرو کې واچول چې دا خپل یو پلاټ یو دسیسه غونډه و چې دوی به په قرار کړه باندې تر ایشیا کپ مهم ایونت پورې بیرته ټیم ته راځي او موږ کار وشو نو زما په اند باندې دا د یو سکواډ دی چې مخکنه پلان شوی او دا لوبه مخکنه پلان شوی و چې کوم لوبغاړي به پاکستان خلاف لوبیږي کوم لوبغاړي به د بنگلاديش خلاف لوبیږي کوم لوبغاړي به بیا ایشیا کپ او ان تاسو انتظار کوئ کې شي ورکا پورې نور هم هغه لوبغاړي چې رسته یو څو کلونو کې لوبیدل نه دي کې شي هغه هم تر ورکا پورې شامل شي دا زمونږ تاریخ ته دغسي چې مونږ ورکا ته او ایشیا کپونو ته ډیر سینیر لوبغاړي دا چې وجه څه ده په کې باندې باندې کېږي مقصد د دوی ډایرکټ لاره پیدا کی نو بیلنس ته کوکتل شي په هیڅ صورت بیلنس نه دی ځکه مونږ په پاکستان خلاف سیریز کې کوکتل مونږ مسله په بیټینګ کې ده مونږ مسله په فاست بالینګ کې ده خو مونږ دیو فاست بالر په ځای باندې چې انجرو ال راونډر واګه مونږ دوه ال راونډر په ټیم کې اضافه کړ بیټینګ هم مشکل لرو اکم لوغړی چې اوټ اف فارم وي انجری نشي بزدران داګه په ځای چې کوم لوغړی راګړو اغه مونږ په قرباني کې نو شاید کمال نو زما پاند باندې دای واسي هغه د لوبغاړو ته چانس ورکول دي او چې کومې دوی سره ژمنې شي ودی او د کوم وجه نه چې د پاکستان او د بنگلاديش خلاف کې نه ولشي وو هغه بیرته راوستل شي ودی چې په کې د تیارې یا پاکستان خلاف وکټو یا د ایشیا کپ حالات ته یا ورلد کپ ته په کتو باندې هیڅ قسم هغه پلانینګ نه دی شوی او هیڅ قسم فکر نه دی شوی چې زمونږه سترنت باید څه وي زمونږه کمزوري باید څه وي
وفادار مومن لدی عمل لري شوی چې ډیت بولینګ نشي کولای په نوم لړ کې د ډیت بولینګ بل غوره بالر څوک دی ستالاند
ګوري د وفادار یا کوم بل بالر یا لوخاړي پړوان چې کرکټ بورډ کوم ججمنت ته یا کوم فیصله دی هغه ډېر شرمونکي او حیرانونکي دی او د استعدادونو او د افغانستان د کلونیک کرکټ لوبغاړو هغه شخصیت وژنه ده او د هغوی استعداد وژنه ده تاسو ولیدئ چې بغیر د کومې کارکردګۍ نه مفادار او سلیم سافیر راوستل شو بغیر د کومې لوبې نه وفادار کینول شو نوید اظهار نوید کینول شو سید شهزاد کینول شو دغه سینور لوبغاړي چې راوستل شول بغیر د کومې کارکردګۍ نه کینول شو صحیح ده نو ما مخکې دا خبره وکړه چې خبر د ډیټا ورډ نه دا خبره د استعداد نه دا ک استعداد په لوبغاړي کې نه غوړې تر میډ لوبډه په لور رسیدي هر هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره د لوبډو لپاره انتخابيږي ټاکل کیږي هغه باید پورا یو خو په افغانستان کې تر ټولو بهترین لوبغاړي وي په خپل بخش کې بل راتونکو لوبو ته هغه ته ضرورت وي بل په سکواډ کې د هغه ځای وي نه دا چې منګه یې راولو او یوازې د لپاره چې ډیلی واخلي، یوازې د لپاره چې فیسبوک کې شور جوړ نکړي، یوازې د لپاره چې منګه مینوال ته یو قسم سترګې کې خارور گزار کو. تر اوسه پورې کرکټ بورډ او سلیکشن کمیټه هم دغه روانه ده، یوازې شخصیت وژنه کېږي، استعداد وژنه کېږي او د مینوالو په سترو کې خاورې شیندي. نو زما په اند باندې دا کوم دلیل نشي کېدای چې ډیتاور نو ډیتاور خو تاغله میش کوم ځکه ورکړی دی چې هغه ډیتاور نشي کولی، او کوم بالر چې ته ډیتاور د پاره اخیستی او فرید ملک په وروستیو کې د ریزرف نه راوچت کړی شو او میش دې ورکړ چې دا ډیتاور کولی شي، آیا ډیتاور ضرورت ایشیا کپ دپاره ورلډ کپ دپاره ختم شو چې موږ فرید ملک په کور کې کینو؟ زما په اند باندې دا کرکټ بورډ کې ناس خلک او په ځانګړې توګه چیف سلیکټر د دې اوازې کار دا دی چې دا استعداد وژنه وکړي او خلکو په سترو کې خاورې وشندي.
مطمئن چې افغانستان به په آسیا جام کې ښه پایله ورکوي؟
ګوري کو ګورو د افغانستان زیاتره لوبغاړي چې هغه د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې کې لوبیږي او یا هم د ملي لوبډلې وخت نه وخت برخه دي، د دې ټولو استعدادونه د یو بل سره ډېر زیات توپیر او فرق نه کوي. نو په کومه ورځ باندې چې کوم لوبغاړی خو لوبیږي د هماغه لوبغاړي ورځ ده. بیا هم زه دا په دې اند باندې یم چې د پاکستان وکټ یې د بیټسمنانو لپاره ډېر زیات سپورټ کوي. افغانستان مشکل په بیټنګ کې دی، نو زما په اند باندې که سلیم صافی ورسره فضل حق ورسره ګلبدین ایکسپیرینس اضافه شي د پاکستان په وکټو باندې، په لاهور په وکټو باندې او ټاپ آرډر یا زموږ میډل آرډر کې رحمت شاه، نجیب حشمت، نبی ابراهیم او ریاض او ګربز دوی رنځونه وکړي، نو زه یقیني یم چې ښه کرکټ به کیږي. قسم بنگلادیش او سریلانکا نه موږ وروستۍ 500 لوبې یوې لوبه وروستۍ چې تر سره کړې دغه موږ بیلیل دي. خو پاکستان کې وکټ ته پکاتو چې هغه فلیټ وکټ دي، قسم په لاهور کې وروستۍ اننګز کې وکټ کې کراکس پیدا کیږي، نو فاست بالران د پر اخې سپورټ کوي. نو لاهور کې زما په اند باندې چې کوم لوبغاړي انتخاب شوی دي د افغانستان د لوبغاړو کې دینه بهترینه یوولس لوبغاړي انتخاب شي، نو زه داسې اټکل کوم چې سریلانکا او بنگلادیش دواړو ته ماتې ورکولی شي.
لیدل کېږي چې په اوسني وخت کې تر ابراهیم او ګربز پرته نور توپوهونکي په فارم کې نه دي، د دې حالت علاج څه شی دی؟
بالکل کوګورو ابراهیم او ګربز دواړه هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره په ټاپ آرډر کې قسم کنسیسټنسی نه لري، خو هغه رنځونه کوي چې کله رنځونه کوي نو بیا ډېر رنځونه کوي، نو دا یو ښه زیری دی. کوم لوبغاړي چې آؤټ آف فارم وو لکه نجیب زدران او رحمت شاه د پاکستان خلاف د دوی کینول په هیڅ صورت نه و پکار. زما معلومات دا دي چې دوی داسې خاص انجری نه لرله چې دوی باید کینول شوی وي، خو دا چې دوی خپل فیصله وه که د مینجمنټ فیصله وه خو دوی کینول شو. نو کله چې ته یو فارم کې لوبغاړی چې آؤټ آف فارم یې هغه بیرته فارم ته راولي، نو پکار دا ده چې هغوی له مسلسل چانس ورکړي، ځکه مهمې لوبې را روانې دي او په هغه باندې اعتماد کول په دې معنا چې ته زما سینر یې. او کرکټ داسې یو شی دی چې کوم لوبغاړی چې آؤټ آف فارم کیږي هغه زیاتره ټیکنیکل مشکل نه لري، هغه زیاتره مینټل مشکل لري. یو اننګس خرابېدون وروسته هغه مینټل یا ذهني توګه باندې هغه ښکته کیږي، لاندې ځي، په هغه باندې سوشل میډیا، په هغه باندې کوچز، په هغه باندې کیپټان، په هغه باندې سلیکشن کمیټي، دا ټول تاثیرات پر راځي. نو کله چې لوبغاړي ته مسلسل چانس ورکوي د یو کیپټان په حیث باندې، د یو کوچ په حیث باندې، نو د هغه کانفیډنس بیرته راتلی شي. نو زما په اند باندې پاکستان وکټ یې نسبتا ښې وکټې دي د بیټنګ لپاره، په دې هیله چې رحمت شاه جوړ وي، تیار وي، فټ وي. د نجیب سره باید دواړه د بنگلادیش خلاف په راتلونکي سیالۍ کې حتما ولوبول شي، ځکه هغه د افغانستان یو د ملا تیر شمېرل کېږي او بل یوازینی لوبغاړی دی چې سټرایک ریټ ښه سټرایک ریټ سره تاله رنځونه کولی شي. نو یوازینی حل لاره دا ده چې باید دغسې لوبغاړو ته چې موږ د هغو بدیل تر اوسه پورې بدبختانه نه دی پیدا کړی، باید هغو له مسلسل او منظم چانس ورکړو.
اسدالله خان یو ځل وویل چې ابراهیم عبدالرحیمزی په نیټ کې 50 دقیقې بولینګ نشي کولای، اوس یې تازه ویلې دی وفادار ډیت بولینګ نشي کولای. دغه ډول خبرې د لوبغاړو روحي وژنه نه ده؟
ګوري د ابراهیم یا د وفادار په اړه باندې چې د چیپ سلیکټر کوم خبرې دي، زما په اړه دغه قسمت د سی هوش کې لري نه کاری، نو دنه باید د سی مسلسل پختنی وشي او دا باید په خپل خبرو کې راګیر شي. بدبختانه چې مونږه دغه کسان دغه سی پریخ دي چې ولس په سترو کې خاوري واچي، د لوبغاړو په سترو کې خاوري واچي. همدغه چیف سلیکټر دا خبر هم کړی و چې ایمرجنګ کپ کې کوم لوبغاړي خزلېږي نو هغه مخه هیڅوک نشنی وي. نو چې کله تا آلریډی نه ویش لوبغاړي لاند کړی دي، نو دوی مخه هم دغه تلنی ول شوې ده، بلاک شوې ده. ابراهیم عبدالرحیم زی، زهیب بید اکبری، دوی دواړو په ایمرجنګ ایشیا کپ کې بهترینه لوبي وکړي. په میل لوبډله کې هم دا اوس د حشمت شهیدی په ځای باندې یا دیو بل لوبغاړي په ځای باندې د زبید اکبری بهترینه چانس جوړیږي، ځکه یو خو لیفټ هینډر دی، بل ښه سټرایک ریټ کې رنزونه کوي، ټاپ آرډر بیټسمین دی. ابراهیم عبدالرحیم زی دومره سوینګ کوي چې افغانستان کې بلکې ایشیا کپ ایشیا کې دومره سوینګ په بال باندې څوک نشي کولی. او بل وکټ ټیکر دی، وکټ یې تاله اخلي. ایشیا کپ دویم پړاو هم په